لشوي دي اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې دروانه ونی د نړیواله اقتصادي غونډه په درشل کې خبر کړای دی.
مخکخه خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شې ځخ خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري می رحمت صافای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه دا واستونز سره مخ مخ سوي دي. په دې ورستیو کې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل ګڼ شدي له دندو وتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د ښځو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپرې وکړې. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله ده او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ تاسو کولای شئ چې موږ ته د ازادي رادیو پر دغه شمیرو باندې زنګ ووهی. د ټلیفون شمیرې دا دی 00420221240501 او د واتس اپ شمیره مو ده 00420221240501. که تاسو غواړئ چې له موږ سره د سکایپ لارې خپل پیغامونه پریږدئ هم کولای شئ چې په سکایپ باندې په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې موږ ته خپل پیغام پریږدئ او موږ به په دې خبرونه کې تاسو ته خبر کړو. د سکایپ نوم دی ازادي ډاټ رادیو. اوریدونکو موږ اوس هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو خو تر هغه مخکې ګورو چې که اوریدونکي وي د دوی تلیفونونه به واخلو. فکر کوم چې یو اوریدونکی دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
الو
بلې ستاسو غږ موږ ته راځي. فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع سوله نو سو کولای چې د دوی سره رابطه قائم کړو. بیرته نور اوریدونکو برا واخلو ګورو چې څوک دی. فکر کوم چې کومه ستونزه ښکاري موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو او د میلمنو سره رابطه قائم سی. یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سیف الرحمن د کندهار څخه خبر کوم.
سیف الرحمن صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي. مهرباني وکړئ که تاسو کوم پیغام لري.
از ما پیغام خو دغه دی چې مسلمانان خو چې قران شریف مني باید مکمل قران شریف ومني. په قران شریف خو په پای کې بسم الله الرحمن الرحیم فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون و تاسو چې کله نه پیدا لاس د علم د خوندان څخه پوښتنه وکړي داغه طالبان ټول عالمان دا مفتیان دا کوم فیصله کې دي چې کوم کار دي چې دا شریعت لري کې دا قران څه کې دا کوم څوک نه مني هغه د اسلام څو ځوان د عارف خپل طالبان کوي دا پاک ان دې پښتنه وته دې خبره و مني زما دا پیغام چې مسلمانان څه دې چې خلک دي دې خبره ته غوږ ونی چې دې اسلام خلاف کار نه کوي دې په ګټه باندې دي زار څه هر خور هر تړلې هغه دې خبره ته غوږ ونی او عمل باندې کې دې په خلاف.
بلې فکر کوم چې موږ کومه تخنیکی ستونزه لرو موږ به دغه حل کو. تاسو څخه ډیره مننه چې زنګ مو راووهی او تاسو پیغام مو واخیستې. اوریدونکو زه غواړم چې د سیف الرحمن صاحب په خبره کې تاسو ته اضافه وکړم چې موږ د دوی دغه نظر نه تاییدو. دغه د دوی خپل نظر دی. د دوی په نظر چې هر څوک چې عالمان دي یا مفتیان دي هغه د دوی خپل شخصي نظر دی. خو کومې ښځې چې اعتراضونه کوي په افغانستان کې یا کوم کسان چې د باندې راوځي او خپل حقونه غواړي هغوی وایي چې د دوی دندې له لاسه ورکړي دي. د دوی اولادونه للوژمري او دوی نور نس کولای چې خپل ژوند ته هغه سی دوام ورکړي لکه مخ کې چې ورکاوه. ګرن خلک وای چې شونځي د نجونو پر مخ باندې تړل سوي دي. دوی غواړي چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې خپل اولادونه شونځي ته ولیږي. نو دوی دا خبره مشتکوي چې دا شای په هیڅ داسې ځای کې نه وی راغلي چې د خلکو کو د حقونو د اخیستلو په خاطر یا د دوی د وژې ساتلو په خاطر باید د حاکمانو خبره دی ومنل سي. موږ د ازادي رادیو لاري د چارواکو او عادی افغانانو ترمنځ د یو پل کار کوو او موږ د چارواکو سره ستاسي تماس قائمو چې تاسو د چارواکو سره خبري وکئ، له هغوی څخه پوښتنه وکئ، له هغوی څخه خپل تاسو باید ځنی کولای سي چې هغه حقونه چې تاسو غواړي د هغه په اړه باندې پوښتنه ځنی وکړي چې کومه ستونزه وي، کوم مشکلات تاسو په خپل ژوند کې لري. د افغانستان د دولتي یا حکومتي ادارو سره ستاسو کار وي او هغه تاسو ته نه حل کیږي او مشکل درته رامسته سوی وي او هیڅوک ستاسو پر خبره غوږ نه نیسي، نو موږ دلته په دغو پروګرامونو کې ستاسو تلیفونونه اخلو، ستاسو ژغ پورته کوو او همداراز موږ وخت په وخت باندې طالب چارواکي هم خپل خبرونه تر اغوشتي دي. د دوی څخه مستاسو مستقیمه رابطه ورسره قائمه کړي د چاوریدونکو مشت زنګ وهي، له دوی څخه مخامخ مستقیم پوښتنې کوي. د ازادي رادیو لاري په ډیری مواردو کې خلکو خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې بیا هم د همدغو پروګرامونو له لارې ژمنې هم سوي دي چې د مشکلاتو ته به رسیدګي کیږي او دغه ستونزې به حل کیږي، چې دا زموږ د خپرونو له یوه هدف څخه ده. او اوریدونکو، تاسو که غواړی چې پر دغو موضوعاتو باندې له موږ سره خبرې وکړي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، پیغامونه راته پریږدئ، موږ به ستاسو هر ډول پیغام اورو او خپروي به. یعنی ستاسو نظر، ستاسو هر ډول نظر چې وي موږ یې خپرو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، فکر کوم چې یو اوریدونکی دی. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. وعلیکم السلام.
تاسو او د ازادي رادیو درنو مېلمنو اوریدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دي. ستاسو نوم څه شی دی او کوم تفسیره لري؟
خیبر یم، له پکتیانا.
خیبر صاحب، مهرباني وکړئ که تاسو کوم تفسیره لري تاسو کولای شئ چې خبري وکړئ.
تفسیره خدا دا خور جانې چې کله نه چې سیاسي بدلون رامنځته شوی دی، په ډیره هوادونو کې سیاسي بدلون رامنځته کیږي، خود از خونه کیږي چې هغه تعلیمي مراکز وتړل شي، د ښځو پر وړاندې کوم خنډونه جوړ شي، دا چې علم په نر او په ښځه پارز دی، نو د خپل حاکم دولت اسلامي امارات څخه موږ د هیله لرو چې په راتلونکي کې د نجونو پر وړاندې ښوونځی خلاص کی او هغه حقوق خزو ته ورکول کیږي باید هغه حقوق پر وخت خزو ته ورکړي، ځکه که حقوق ور نه کړی شي نو دلته د نوی نظام پر وړاندې هم خنډونه ایجادېږي، ځکه چې خزه حقوق واړي باید ولې ټولنې په اساس هغه حقوق ورکړل شي چې د اسلام په چوکاټ کې وي.
بله خیبر صاحب، ستاسو ژغ نور نه اوریدل کیږي، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اوریدونکو، ستاسو پیغامونه به نور هم اخلو د دې خپرونې په جریان کې. اوس موږ هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، که دوی زموږ تلیفون پورته کړي د دوی سره به خبرې پیل کړو پر موضوع باندې. صافی صاحب وایي چې فوزیه وحدت خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. فوزیه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ. بله فوزیه جان، زموږ ژغ تاسو ته راځي.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته فوزیه جان او خبرونه ته شرغ لاست.
مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته.
سلامات اوسئ فوزیه جان. پر دې موضوع خبرې کوو چې شوځو وخت په وخت د خپل حقونو د غشتونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې کړی دي. له هغه ورسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د شوځو پر حق کار او زده کړو باندې بندیز ولګید او د دوی حقونه محدود شول د شوځو په خپل وینا باندې. یو ورسته لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت. د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې؟
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو ستاسو محترمو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروسته اعتراض و چې د یو شمیر جنو لخوا په لاره چول شوي وي. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنا یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي. لدی ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا خزینه شي کولای تریوه محدودی پوری چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی، نه پویګم خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی. هاته ډرایورانو ته دا ویل کیږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي، در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزن نه لیدل کیږي. حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادر نه درلود. نور نه پوهیږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډرایوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، خزی به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو بې دغې نه څوک نشي وتلی، نارینه هم نشي وتلی، خزی نشي وتلی. یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د خزی حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې خزی ووتلی او خپل غږ پورته کړي.
بله، که تاسو فوزیه جان په دې اړه موږ ته وایست چې آیا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوځو باندې محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعاله ونډه ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي؟
دقیقا زه فکر نکوم چې دوی هدف دا وسی چې دوی فساد لمنځه وسی یوسی، بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې خاکه تاسو د فساد لمنځه وړلو په هڅه کې اوسئ، یو واقعا هدف یې دا وسی چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي. یعنی دا یوازې خزې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی ده په اداراتو کې یا ده. نه پوهیږم د دوی تعریف دغه خبره ما اوس ستاسو نه واورېده چې د دوی هدف دا ده. دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري. مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم، په ښوونځیو کې نارینه نشته. هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندې کړي دي؟ په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ماته وویل چې آزادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډیره وه، اما ښوونځي هغه مشترک نه وو. په کابل کې چې د هلکانو او نجونو ښوونځي یو ځای وو، سی کاملا جدا وو. نو تاسو وګورئ دغه واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري. په دفترو کې دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري. په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره په بداوي چې دوی وغواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو مو ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي.
په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزي کار کولې هغه برخه کاملا فالج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، ماګم مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسی لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي، نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخې فالج دي، کاملا فالج دي.
فوزیه جانې تاسو لمر سره د ټلیفون پر لیکه باندې پات اسی زبرت تاسو تر اعظم اوس هم د شذو د حقونو فعال سوفیا اوریا لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي د اوریا جانې مننه چې لمر سره خبري کوي.
سلام تاسو ودونکو مننه خیر.
سوفیا جانې تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو چې پور باندې د لاریون ګډون د لاریون د ګډونوالو په وینا طالبانو د مرچو سپرې وکړي. دغه لاریون کې تاسو چې ګډون کړی وو تاسو خپل تجربه کلم سره شریک کړی چې تاسو سره څه ډول چلند وسو؟
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاس مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصلم دلوده ډیر فاصلم نه دلوده درې زره یې سپرې او خیو زل منګه ډیر مصروف او انجونی ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلکو له داسي عام مغنه نظامیان نه ول چې جګ قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخې زه متوجي ولما سپرې ډیر وړو وړو سپرې ول یو د فایو شیندل مانجون ته ویل متوجي اوسې انجن ډیر جدي ونه نیو دې فکر وکړه چې دا یو خبره نه ده. بیا ما ورته غږ وکړ چې بیا سپرې دوی وخی د منګه هغه د یو امکار هدا خاموش نومیږي هدا خاموش سمخې تلاړ لزې د شاته ومه د شاته وم د ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې کاغذ می پسترګو نیو دا مخ ته لاړه دا مخ ته لاړه د سپرې په مخ واغه وک بل امکارمي د خوانه سمند په ټولو انجونې سپرې وشیندل ډېر بد حالت په داسې حالت انجونې نور حرکت کولای نس منګه بیا هم دوه انجونې منګه خوش کړل دا خلک سپز مکه ولیدل دا انجونې سو ولیدل منګه بیا هم دا ما ورک ډېر انجونې ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګي وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدلې نه سو دوی پاشا ول نه پیګم اس د څنګه د خلګم سول د ټول مسلکی خلک ول ما د خلک هیڅ لیدلې نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس او الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجان خو بيخي وضعیت خراب و مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسې ول هیڅ لار لیدلې نه بیا هم دا ما ورکو بیا هم غږ جګه و بیا هم د موږ بیا هغه خلک سپ موږ سپرې وخل خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټرونه ورکس ول د ساحنه د خل لاړل دغه په ځای رنجر راغله و اته رنجر نور راغله نه پیګم اس دا څنګه برنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مزارع فقط شل دقیقې د موږ د مزایرې نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وایي دوی ولې افشا کوي نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکټه کې خاص بیرته زی دا کده موږ همکارانو باندې چې کده موږ همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو د ژوند هغه کېدل بیا د دې زو څو ورکوله
سوفیا جانې زموږ د همي ملمنی فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې شذو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شذو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شذې اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا چې شذې باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړای شي چې کوم حجاب دی غاړي واغوندي؟
مننه د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه د خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پرون د تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولی من ته معلومات نه راکوي، او منګه غوښتل صدا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګه هغه زینب ولی وجر سوی ده، په څه جرم؟
بلې، د زینب په اړه یو څه معلومات وایست لطفا چې اورېدونکي پوسي.
زینب غوله د بلچی اوسیدین کوله، او هم ژوند درلوده، خصوصي بانک کې کار کوه، د اقتصادو پنځه نفرغه وره، یو عادي نجلۍ وه. هغه خو کم سیاسي اړخ هم نه درلوده، کم نظامي هم نه وله، کم هغه هم نه وله. د هغه جرم چې ده، د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چې اوس دا یو ژلله، ولې دا څه جرم هغه سوی؟ د منګه د حجاب خبره، د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو، سه حجاب مخالف وو. د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه هغه ته نه وایي چادرې ده، د منګه مخالفت چادرې سره والی دی. منګه حجاب سره مخالفت نه لرو، منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمان یو، حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو. د منګه مشکل برقه ده، برقه چادرې د منګه مشکل دی، د منګه فرهنګ نه دی، د من هغه نه دی. دا طالب د سره وړي د پاکستان نه، نو بیګم د کم جنا غ خپلې پويږي، دا ټول خلک پويږي، عام شهروندان هم پويږي، دا د منګه فرهنګ نه دی، او اسلامي حجاب هم نه دی. منګه فقط دا یو انخه د منګه دی، یو برخه د منګه دی خبرو او د مظاهرې دی، د منګه ټول برخه حجاب نه دی. منګه حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس، منګه موضوع حجاب دی. منګه یعنی نو خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونو دي، کار د ښځو او نجونو دي، او د منګه یعنی د تخیل ټول د ښځو هغه د برخې دي. منګه حجاب فقط یو اړخه د منګه د خبرو او د منګه د برنامه ده، منګه د ټول هغه نه دي. منګه مخالفه د حجاب اوس د خلک عام خلک وایي، چې د منګه ز خپل هم ډېر خلکو سره هم ده بس کوم، چې منګه مخالف حجاب سره نه یو. بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځین خلک وایي، ډېر خلک دی، مثلا عام خلک وای د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ما د بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت د بیبیانو او د خورو مایند خدای نه ده، د چادری هم دا د منګه په منګه تحمل سوی ده. منګه دا نه منو چادری نه. حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی، څه احادیث کې چای څه د منګه د حضرت محمد هغه ماسکو، منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو. منګه خو نه دی ویل اسمه د حجاب په مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته ورکړي. مننه
صوفیا جانی، سلامات اوسئ. لمر سره عدالت په تلیفون باندې پاته سي، زبرت تاسو تر اعظم. فوزیه جانی، دا موضوع ته بیرته راځم. د لاریون کتاس په دې اړه باندې مشته واس چې تاسو څلا ملسو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو تراوځي، او باید لاریون وکي، او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړي. تاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي ورسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیر مننه کوم له تاسو نه. دا شاید یوازې زما د لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ. دا د افغانستان د ټولو هغو ښځو چې بیرون کار کوو او دوی د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې ماش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه خزي چې د خپل د کورنیو مصارف پر غاړه، د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوی په ژوند کې تابان تغیرات راځي. نو سعید چې خپل مجاهد په وار وار ویل چې موږ دوی تماشونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یوه میاشت کې تاسو درکړي، څه رقم په دې معنی چې
دونه کټ کړی دی، یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی دا دیوی میشته ماش دریمه برخه. مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم، ماته د دریو میشته ماش دیوی میشته په اندازه باندې راغلی دا، چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوي. دا یوازې دا خبره نه ده چې د ماش خبره ووسی، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله فوزی جان،
ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو تستاس کیسې هم ووایو، یعنی دا خو په عموم کې یو ستونزه رامسته شوی ده چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. دا سې کیسې چې فردي وي او خلک غواړي چې وایوري چې موږ ملمنې لکه مو ستونزو څخه تیریږي په خپل، یعنی دوی ولې مجبور شوی دي چې باید راووزي. خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي، دغه ستاس ستونزه چې تاسو یادوي دغه د ټول افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده. خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل سو چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړئ؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده، مخصوصا موږ چې زغپله شخصا وخت چې ما خپل دند له لاسه ورکړه، د د بیان په برخه کې ما تقریبا 2-3 کال لکه ستاسو په شان زه هم د یو مای تر شا کې ناستم، د خلکو غږ می پورته کوو، د عدالت خواهی غږ می پورته کوو، د خلکو ستونزې می مسؤلینو ته ورولې. وخت چې ما څخه محرومی کی، زه په دې معنا باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو، لاغین وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلم ورځ باندې منفق شولم. کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحه کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلود چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوی. په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما مشر وسه پورې نه درکل شوی، لدې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټول معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خمساره ټول زما خپل په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل، کوم ګروپو کې چې مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې هم دارنګ جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقدر، ډیر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو د پاره، د ښځو د مصارفو د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نشي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجم کړو. زه خپل یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته یو بل ګروپ څخه دې خواته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سرکیناستو، مونږ فیصله وکړه چې مونږ په خپل غږ پورته کوو ترڅو مونږ ترڅنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي. تر کله به مونږ په کور کې نو خپل غږ بندو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې مونږ ته مفت معاش راځي، نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري چې غږ پورته کړو، هغه معاش هم چې مونږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حادث په ځای ده. زموږ ځینې همکاران هم د اوس مونږ سره دي، ماشونه یې نه راځي، وایي تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کیږي او منفقي ته مو تصمیم شته. 2-3 ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه علاقه مندي نه لرم چې کار وکړم، ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولی بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووزو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو. نورې لارې مو غوره کړې، مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو، مدرسو نه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه مونږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو. موږ به یو یو نفر یو یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفره خبري هلته به مو زنګونه کول چې تاسو ووایئ موږ د دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو. هغوی به راننوتل او زموږ برنامه به یې کور کول. یعنی واقعا ستونزه لرو په هره برخه کې موږ، اما بیا هم موږ خپل غږ پورته کوو. دغه لاره مو غوره وګڼله چې موږ مبارزه وکړو او خپل غږ پورته کړو، نو ځکه بله لاره موږ ته پاتې نه ده. په خاموشي کې خو څه نه کېږي. سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنی ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو، نو سکوت به راکوو. زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم، د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم، وېرېږم هم نه. د ما دپاره څه شی پاتې نه ده. شاید زما غږ اوس د اوس لپاره ټول واوري. زما یو خاوند و، هغه مې وژه، ما ته څه شی پاتې نه ده. تر څو چې زما غږ پورته کېږي زه خپل غږ پورته کوم. چې وژني مې بیا درشي ما هم ووژني.
فوزیه جان، آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري؟
سلوکی زه دا هیڅ مغه نه منم، بیرته نه منم، ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود. تظاهراتونه مو شروع کړل، لاریونونه مو شروع کړل، موږ ته واقعا ګواښونه راته. زه دا هیڅ وخت تاسو فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود.
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبريال وو، که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
بله، هغه هم کارمند ټلویزیون وو، دی خصوصي ټلویزیون تقریبا 15 پک وکاله کار کړی وو. ما هم په کار کو حادثه ورته پیښ شو.
فوزیه جانی، شوزو موږ ته ویل دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي، او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ شو. آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست؟
دقیقا دا یو څه عام خبره ده، بیخي مخصوصا د هغو خزو لپاره چې دغه ډول پروګرامونه په لاره چي او رهبری کوي. مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي، بیا مخصوصا هغه کسان چې داري خپل نمبر نه ورکوي. اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به مداس پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو، د هغې تر اخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې د هغه له طریقه مونږ غوښل کېدو. بیا مو لګ لګ ایسته کړه، خو بارها داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي، زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي، ګواښونه یې کړي دي، زموږ کلاریون یې کنسل کړی. ډېر داسې شوي دي، یعنی هغه نه ده. له هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي، حتی برنامو ته هم نه وځي. کورونه یې تبدیل کړي دي، له یوې خوا بل ځای ته، بل ځینه بل ځای ته، ځینې ولایتو ته تللي دي، او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي. ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي، ځینې هم پاکستان ته تللي دي، بدون د دې نه چې کوم کیسه نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود وو.
مننه فوزیه جان، له موږ سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. سوفیا اوریا له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. سوفیا جان، تاسو واوریدل چې فوزیه جان ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځښت یو غړې ده چې په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی دغه نوم واخیست. زه فکر کوم چې په پښتو کې د پیاوړو شذو خوځښت ورته ویلای سو. آیا تاسو هم د همدغه سیو تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست؟
بلی، او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم، زه کار کوم. دماغه ګورئ؟
بلی، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. تاسې د عدالت غوښتونکو د افغان ښځو د شبکې یا خوځښت غړي یاست. د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي، د دوی اصلي هدف څه دی سوفیا جانی؟ آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډېر سول، که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي؟
د منګه هدفونه فوزیه جان خو ویلې، د منګه هدفونه عمده هدفونه هم د دې ښځې انجونې ټول د تحصیل نه پاتې دي، کارمندان د دولت ټول او هغه د د منګه اومده حساسي هدفونه د دې سپایډ د خزونه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجونو سره درس نه پاتې دي د وظیفونو پاتې دي ډیر خلک په دې شایانو فکر نه کوي منګه ته وایي ستاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو ته ماستر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل هم د مظاهره ته سزو شاید ډیر انجونی اوس سي اقتصادي د بلنه هغه دوی پیسې نه لري چې د موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته منګه داس خلک هم ځان سره داس انجونی هم ځان سره لرو د منګه هدف دا د اسلام د انجونی به سرنوشت پاتې دي دوی کارونه نسته ماش نه لري وظیفه نه لري او داسې نه دی چې دوی خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتما د دوی ورونه یا همده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیرا غلې دي یا ورور یا پلار دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونه دوی مثلا منګه ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کاریم کوه او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسه تللې دي هیڅ کار کولای نسی او منګا کوخه کو همیشه خپل په هر انوان سره په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او جین ته سقوط کې منګا خپل غړی او هغه زین نه هدون او جنبشونه هم دلودل واړه یا غټ یا مګر د حکومت سقوط کې جوړې خزي ډیره سوله یعنی منګا لاس پلاس ورکا او ډیر خلک دي مثلا خپل غواړي منګ سره ووسی هر څوک مشکل لري هر څوک یو درد لري دوی پويږي کمنګ چوب کینو کچوب وسو حتمان په منګه ماغه بل راځي څوک له مخ کې د منګ په مایند او په منګه هر څوک سمنګ پیژنو د منګه هغه دی مخ کې خلک دی منګ څه قسی کوي منګ نه غواړه هغه حالت په منګه راسي او باور وکړم منګه خپل جنبش کې د سنجونی او خزي لرو باور وکړم چې د هر حالت نه خپل د ځان هم تیر دی د هر هغه دی وایي چې باید انجونی حقوق باید پامال نسی باید انجونی خپل مستقلیت ولري باید مستقله اوسي او انجلی د طالبان هوایي وایي چې باید انجلی مستقله ونه اوسي خزه باید مستقله ونه اوسي باید محرم ولري باید خزه ما اته باور وکړم ما دې ډیر خلک لویان نه دم دغه امارات او خلګونه ما وریدلې دي ما ته ویلې دي ست څه کوي کار کار ته څه پدارت لګيږي لرس میړه وکا میړه درته راوړي ډوډۍ راوړي درته خالي راوړي زای دې برابرې وی ټول شي دې ته څه اړتیا لري ست کار وکي مثلا وای که یو خزه کنده وسی وای لرس درې میاشتې د دې پروسه ولی میړه نه کوي ولی ودنه کوي داسې خبرې دي داسې ستونزې دي نجونې پوهېږي څه د منګه یعنی که منګه خاموشه اوسو که منګه بیا هم د دې خبرو ته باور وکړو پوهېږو څه یو ناګهاره سرنوشت د منګه په انتظار دی ځکه منګه همدغه هغه دی چې منګه باید غږ جیک کړو باید خپل حق حقوق باید ثابت وساتو او باید مبارزه وکړو ورسره همدغه یو وخت دی که ونکړو بیا هم هماغه بدبختي او هماغه ناخوالي لکه په خوا دی.
سوفیا جان ستاسو مطلب دغه دی چې یعنی کښه دی ولاړې سی واده وکي مجبوره کیږي چې داس چا سره واده وکي چې هغه پیسې دار وي پیسې ولري او مجبوره درې څلور میرمنو والا خلکو سره ودونه وکي نو دغه څنګه کېدلای چې دغه پاتې دی او د دې ستونزې مخه ونیولسي افغان نارینه ولی په دغه اړه باندې ژغ نه پورته کوي ولی ستاسو سره نه یو ځکه چې ولی اعتراض نه کوي چې موږ نه غواړو چې شل میرمنې وکړو شذو ته باید خپل حق ورکول سي چې دوی د کار اجازه ولري خپل ځان ته پیسې وګټي او خپل پښو باندې ولاړ پاتې سي چې نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د دې هیواد په پرمختګ کې هم ونډه ولري او بل دا چې د یو انسان او بل انسان ته محتاج کول په دې اړه باندې ولې نارینه ژغ نه پورته کوي
اصلی خبره خو هم دغه ده، اصلی خبره د منګه هم دغه ده، ولی د نارینه چوپ دي، ولی دوی چوپ ماته د منګه پلارونه د منګه ورونه ولا وای تاسو غلط کار کوی، تاسو غلط کار دی، منګ ته وای دغه تاسو غلط کار دی، وای هغه د امارات خلک رښتیا وای، امارات وای نفقه په سړی ده په نارینه ده، باید تاسو نفقه راوړي، نفقه درکې، تاسو ضرورت نه لرې څه کار وکیا، تاسو هیڅ دا مفکوره د ما فامیل هم لري.
نو که د چا د خوښې واده نه وي بلې، که د ښځې د خوښې واده نه وي صوفیا جانې، که د یو ښځه په خپل واده باندې خوشحاله نه وي، دا خو جنسي تیری راځي، دا خو نکاح نه راځي.
اوکې همدغه دی، دوی خو وایي وایي تاسو باور وکړئ په خدای، د منګه څه وایو مثلا یو انجلۍ سې وینې فارغه تحصیله ده، وایي ته ولې واده نه کوې، ولې ته مجرده یې، ډیر داسې جدي ګواښي، ډیر جدي در سره خبرې کوي، ته ولې واده نه کوې، ولې واده نه کوې، سراغلی کار پسې ولې ته غږ جګوې، باور کوی ما ته وایي، د امارت خلک ما ته وایي، زه یو پښتنه یم، ما ته وایي ته پښتنه یې، ولې د منګ هغه نه کوې، دفاع نه کوې، ولې ته نورو نجونو سره یو ځای کوې، ولې د دوی سره غږ جي کوې، د پښتنو نوم دې ولې په ځمکه واخلې، د پښتنو نوم خو دا نه دی چې موږ بېکاره کینو، ښځه نه یو، د پښتنو نوم به موږ په ځمکه واخو، دا دوی
خبرې کوي. بله، طالبانو په خپل ویل دي چې دوی د یو قوم یا د یو دوی ژبې استازیتوب نه کوي، او نه هم دوی د پښتنو په نوم باندې راغلي دي، بلکې د اسلام په نوم باندې دوی وایي چې راغلي دي. نو د طالبانو او د پښتنو ترمنځ باید دغه توپیر درک سي، او خلک باید په دې باندې پوهوي چې پښتانه طالبان نه دي، طالبان خپل یو تحریک دی، او هغوی خپل ځان ته خپل هغه افکار او ایدیالوژی لري چې هغه د هغې نظریې له مخې پر مخ ځي. صوفیا جانې، ستاسې د همدې خبرې په دوام باندې به د فوزیه جانې څخه پوښتنه وکم. فوزیه جانې، دغه څومره لوی ستونزه کېدلای سي د ښځو لپاره چې په داسې حال کې چې د احصایې له مخې د افغانستان تر نیمایي نفوس زیاته ښځې دي، او په همدې حال کې ګڼ خلک مړه سول، د ګڼو کورنیو نارینه خپلوان مړه سول، اولادونه یې زامن یې او نارینه یې له لاسه ورکړل په جګړو کې، چې دا یوازې په نظامیان نه و، د افغانستان چې درې لکه پوځ او غبیا د منځ ولاړی، د طالبانو خواته هم